السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی نن د نهه ورځ او د نوومبر 12 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې په مختلفو محکمو کې د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو د برتۍ پر مسله تاسو ته معلومات درکو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی برزو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار هارون بچا دی
سر ټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د قبایلی ضلعو ځوانانو ته په ترهګرۍ ضد محکمه کې د نوکرایو نه ورکول کېدو مسله پورته کړې. د پاکستان مرکزی حکومت د 2015 زیږدیز کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړې او عرب او مسلمان مشرانو اسرائیلو ته د وسلو پر صادراتو د بندیز غوښتنه کړې ده. وز د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې په ترهګرۍ ضد محکمه سی ټی ډی کې د قبایلی ضلعو ځوانانو ته د نوکرایو نه ورکول کېدو پر مسله خبرې وشوې. د جمعیت العلماء اسلام فی عدنان خان اعتراض وکړل چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلی ځوانان د سی ټی ډی له نوکرایو محرومه ساتل کېږي.
دا قبایل خلکو د 2 کروڑ روپے فیسونه جمع کو ټیسټ کنډکټ شو دا د ریزلټ جره هوته او انټرویو باندې کنډکټ نشوا د ډیپارټمنټ طرف نه دا خبره کیږي چې نامنکلیچر مسله ده نو دا ډیپارټمنټ او د پروتو
د عدنان خان په خبره چې حکومت په ترهګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلی ضلعو لپاره 4500 نوکرۍ اعلان کړي دي. په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل په سی ټی ډی کې د نو پوسټونو د نمونو له وجې کامیابو ځوانانو ته د نوکرۍ ورکولو چارې ځنډنې شوي دي. خو د اسمبلی غړو د قانون د وزیر دا وضاحت د قناعت وړ ونه باله او په متفقه توګه په سی ټی ډی کې د نو ملازمتونو موضوع د نور بحث لپاره د کورنیو چارو قائمه کمیټې ته وسپارله. د خیبر پختونخوا حکومت په سی ټی ډی کې د نو ملازمت نو اشتهار دروان 2023 کال د مه پر نهمه خبر کړو. د راولپنډای پولیسو پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته یو شمېر هغه نور ثبوتونه او اسناد وړاندې کړل چې د 2023 کال د مې پر نهمه د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د پوسټ پر مرکز جی ایچ کیو د برید له مقدمې سره اړه لري. پولیسو عدالت ته د واتیا شاهدانو د بیانونو ترڅنګ د جرم د صحنې نقشه هم وړاندې کړه. په نقشه کې د تحریک انصاف د پلویانو د احتجاج 450 ځایونه په ګوته شوي دي. د 2023 د مې پر نهمه د درغلې په یو کځ کې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه ګوند غړو د راولپنډۍ په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. پر تحریک انصاف تور دی چې په هغو مظاهرو کې د شخصي او دولتي ودانیو ترڅنګ پوځي تاسیساتو ته هم زیان رسولې. پولیسو پر همدې تور د تحریک انصاف سلګونه غړي بندي کړي ول. پر جی ایچ کیو د برید مقدمه د راولپنډۍ په آر اے بازار تھانه کې ثبت شوې چې په کې د تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره سره د ګوند مخکخان راجا بشارت او خالد جدون هم تورن یاد شوي دي. پولیس او حکومت پر عمران خان تور لګوي چې خپل پلویانو ته د پوز د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج کولو ویلیو خو د تحریک انصاف غړي او مشران دا تور ردوي. د پاکستان مرکزی حکومت د 2015 کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړه. د مذهبي چارو وفاقي وزیر چودھری سالک حسین پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې راتلونکو کال به 1,09,210 پاکستانیان حج ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه د حج کوټه نیم په نیمه د حکومتي او شخصي شرکتونو ترمنځ ویشل شوې ده. د مذهبي چارو د وزیر په خبره په حج پالیسۍ کې د سپانسرشپ کټګوري هم ساتل شوې چې له مخې به حکومت 15,000 او شخصي حج ټور اپریټران 15,000 کسان حج ته لیږدوي. سالک حسین زیاته کړه چې د حکومتي حج سکیم لګښت به 1,15,000 څخه تر 1,15,000 پورې او د قربانۍ اضافي لګښت په 15,500 پاکستاني روپۍ وي. نوموړي دا راځول چې د حج تر حکومتي سکیم لاندې د پیسو لومړنۍ قسط چې 2,00,000 روپۍ دی باید د حج درخواست جمع کولو پر وخت ورکړل شي. د وزیر په وینا د حج درخواستونو جمع کول به د نومبر له 13 د ډسمبر تر 3 پورې دوام وکړي او قراندازي به د ډسمبر پر 6 وي. پاکستان هر کال سعودي عرب د حج تر ټولو لوړه کوټه ترلاسه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شکنجه پر وړاندې نړیوال سازمان او ام سی ټی وای افغان نارینه او خزینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال په اګست کې افغانستان ته تللې وه د سویس انفو په نوم لیوه رسنۍ سره په مرکه کې چې د نومبر پر 13 خبره شوې ویلي د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې لخذو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو سیمهیزو مسؤلینو او هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره د طالبانو د زندانونو تجربه یې درلودې. معنی زیاته کړې دې ته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو، ناوړه چلند او حتی د بندیانو د جنسي ځورونو کیسې شوې دي. نوموړي دا راز ویلي دا مهال یوازې یو نامه او د سره صلیب نړیواله کمیټه د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو زیاتوي چې هیڅ یو نړیواله اداره بیا د طالبانو د استخباراتو د زندانونو په اړه معلومات نه لري. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیبل مانی د دې سرګندونو په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر پر 13مه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ هم په خپل راپورټ کې د طالبانو په زندانونو کې له زندانیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړی. عرب مسلمان مشرانو اسرائیل ته د وسلو پر صادراتو د بندیز غوښتنه کړې ده. دوی دا غوښتنه پرون په سعودي عرب کې په یو غونډه کې کړې چې هدف یې سیمهیزو جګړو ته وکتنه وه. اسوسییټډ پرس ایجنسی د غونډې په پای کې د خپرې شوې اعلامیې په حواله وایي د عرب لیگ او د اسلامي همکارۍ سازمان مشرانو له ټولو هیوادونو غوښتل چې اسرائیلو ته د وسلو پر ورکړې بندیز ولګوي. د منځني ختیځ حالات تر هغې وروسته کړکېشن شول کله چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل برید وکړل چې پکې شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. وروسته یو شمېر یرغمل کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشي شول. اسرائیل د حماس د برید په غبرګون کې په غزې ترلانګه کې سختې پوځي کاروایۍ ته دوام ورکړې دی او جګړه یې دا مهال لبنان ته غځولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. او دا بل خبر د کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش څخه د درو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. دا پایلو په پرون د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه. د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش له لوري د 215 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړل چې 10 توپونه لا لرل. د افغانستان په قربتوب د دې لوبلړۍ لومړی سیالۍ افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې وه. د پایلو به د غوره لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي، خو د لوبلړۍ د تر ټولو غوره لوبغاړي هغه محمد نبی وګټله. نبی په لومړی او هم وروستۍ مسابقه کې ښه بیټنګ او بالینګ کړو. د مشال ریډیو د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار هارون باچان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو ویلي چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلی ځوانان په ترهګری ضد اداره کې له نوکریو محرومه پاتې شول.
باغه باندې چې د قبایل خلکو د 2 کروڑ روپې فیسونه جمع کړو، هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو، دا د دې ځای راووتو چې نامنکلیچر مسله ده. چې نامنکلیچر مسله ده نو دا ډیپارټمنټ او د پروتو
دا چې په سپریم کورټ کې د وکاسیزه بنچ جوړېدو وروسته به داسې جرګهګۍ اوس په صوبو کې هم جوړېږي. په دغه اړه قانون پوهان سوای
کفرس کا یو پروینشل اسمبلی ریزولوشن پاس نکی نو ټل دین ټول های کورټ چې کوم دین دا به کنسیډرډ کیږي، هغه کې بیا اختیار دی چې جسټیس.
او په پاکستان کې د بجلی د کمیله وجه ولسوای اوس المریزه انرژي یا سولر پینل لګوي.
ار سړې اوس چې کوم دین د بجلی نه مطلب د الکتریسټی نه سولر سیستم دا او را وس خبره ده چې چا وسو شو د کزما په خپل دا دویم انسټالیشن دی.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په ترهګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلي سیمو د ځوانانو د برتیو په هغو ضلعو کې د صحت ادارې د کارکونکو د تنخواګانو مسلې پورته کړې. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان په ترهګرۍ ضد اداره کې له نوکریو محرومه پاتې شول. د حزب اختلاف یو بل غړي ارباب عثمان بیا وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ګمارل او ډاکټرانو او د صحي عملی د تنخواګانو مسله باید حل شي. اسمبلی په متفقه توګه پریکړه وکړه چې پر دې دواړو مسلو به په اړونده قائمه کمیټو کې بحث او د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په هم کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ کې د قبایلی ضلعو د 1450 ځوانانو د برتی کولو معاملې ته راوګرځولو. عدنان وزیر د اسمبلی اجلاس ته په وینا کې وویل
13 مینه 8 جون پورې په ایټا تر باندې د 450 پوسټونو والا د کوم دمبر ایریا سره تعلق ساتي هغه ولا اشتهار ولګي دو باغه باندې چې د قبایل خلکو د وکړو او په فیسونه جمع کو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو دا د ریزلټ جره هوته خو انټرویو باندې کنډکټ نشو د ډپارټمنټ طرف نه دا خبره کیږي چې نامنکلیچر مسله ده چې نامنکلیچر مسله ده نو دا ډپارټمنټ و د پروتو
په جواب کې بیا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترګرۍ ضد اداره سی ټی ډي کې د نوي کسانو د ګمارلو معاملې نوي پوسټونو ته د ورکړې شوی نوي نمونو په وجه د ځنډ ښکار شوی ده، ځکه چې د پولیسو په اداره کې د فیلډ اپریټرز په نوم کارکونکي اهلکاران یا افسران وجود نه لري. د حکومت لخوا د ډاډ ور جواب نه ورکولو په وجه صوبایي اسمبلی په متفقه توګه په سی ټی ډي کې د نوي ملازمتونو د ګمارلو د معاملات د کورنیو چارو متعلقه قائمه کمیټې ته د نور بحث او پلټنو لپاره وسپارله. بلې خوا ته په صوبایي اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو په قبایلي ضلعو کې د روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د کارکونکو ډاکټرانو نرسانو او روغتیا د نوري عملی د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو معاملہ هم په اسمبلی کې راپور تکړه. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي ارباب عثمان اسمبلی ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په سنجیدګۍ سره په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو په شمول د روغتیا د 1500 کارکونکو د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو د معاملہ حل کړي.
زمونږ مجلس سټیټ کې خپل تنظیم لري ډاکټرز دي پیرامیډیکس دي 1500 سټاف دي اګي ته سلو پیزه میاش په تنخواګانو لري بیرو شوي دا په راي مې راپالي د پی ټی آی انیشیټیو دا کسان راو وړه اګي نه تاسو ریپورت واله خو یا مر سره تاسو دا کمیټه د پاس کې یا دا تاسو پاپن کې زمغه ہے ڈپارٹمنٹ چې داخل کو چې بجټ کې تاسو پیسې ونه ایک دی چې دا روټ ریګولیټ کې دینا اول چې زمغه را کوالیفاید سلمی بچر تلاش
په اسمبلی کې د دې معاملې د جواب لپاره د صحت صوبایي وزیر احتشام علي موجود نه و، خو د کابینې نور غړو بیا جمعنه وکړه چې صوبایي حکومت به په قبایلي ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې کارکونکي د صحت د محکمې د ملازمینو د تنخواه او ملازمت د جاري ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي او هڅه به کوي چې په قبایلي ضلعو کې هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه فعال وساتي.
دا مشال رادیو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو یبه بلې موضوع ته د سین صوبی حکومت وای د کراچۍ هوائي ډګر ته سیرما پر چینایانو د ځانمرګي برید ل شپږو سہولتکارانو یې تروسه د یوې خزي په شمول درې کسان نیولې دي. دا خبره د سین د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار پرون په کراچۍ کې په یو خبری غونډه کې کړي. نوموړي زیاته کړي چې په هغه حمله کې د کارول شوی ګاډي په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. په کراچۍ کې د چینایانو پر ګاډو ځانمرګي برید د اکتوبر په شپږم شوه چې پکې د دوو چینایانو وګړو په شمول درې کسان وژل شوي او اولس نور ټپیان شوي وو. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه برید سیمواري منلې وه. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیاسلی راکوي.
د خبری غونډې په محال د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار ویل په نیولې شوي کسانو کې یو خزا ګلنیسا جاوید عرف سمیر او فران شامل دي.
فیسیلیټیټر ہیں ایک رکشا ڈرائیور ہے جس کا نام فرحان ہے.
په نیول شوي کسانو کې رکشا ڈرائیور فرحان شامل دي، بلتن جاوید عرف سمیر شامل دي او یو خزا هم نیول شوی ده. د دوی څخه نوري پلټنی روان دي. قرآن فرحان او محمد سعید رکشا چلون کی دي. په برید کې مرسته کړی ده او په چینایانو ځان مرګي برید کوون کې شافهات د ګوتو د نخو یا فینګر پرنټس له لارې پیژندل شوی دي.
ضیاءالحسن لنجار او د پولیسو مشرانو دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې نه وخته د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پالا وسلوال ڈلی بلوچ لبریشن آرمی د برید سمواری منلی وا او ویلی وو چې دا یو ځانبر کې برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وا او په دې حمله کې چینایي انجینرانو ته لوی زیان اخته دی. د سند کورنو چارو وزیر ویلی په ځانبر کې برید کې کارول شوی موټر په کراچۍ کې غستل شوی وو خو پیسې د بلوچستان په حب کې ورکړې شوې وې او په دغه موټر کې د 13 تنا تر 30 کیلوګرامه پورې 14 کې مواد کارول شوی دی.
گاڑی جو ہے شوروم سے لی گئی ہے کراچی میں.
دا گاڑی په کراچی کې د یو شوروم څخه خستل شوی دی. د دوی بیا یو بیا لاکھ روپی وا او بیا پیسې د بلوچستان په حب کې یو شخصي بینک څخه لیږل شوې دي. په دې کې ورسره د شخصي بینک یو کارکونکي بلال هم مرسته کړې ده. په ګاډي کې بارودي مواد هم په حب یا بلوچستان په بل سیمه کې پر ځای کړل شوی او 13 نه تر 30 کیلوګرام بارودي مواد پکې کارول شوې دي.
د سند کورنو چار وزیر زیاول حسن لنجار زیاته کړې چې جاوید په نوم یو تن په دې برید کې ککړ دي. نوموړی جاوید له برید کونکي شافهت پرابطه کې وو او د چینایانو وګړو د کراچۍ له هوایي ډګر څخه د وتلو په اړه جاوید شافهت ته د ټلیفون د لارې خبر ورکړې دی. په کراچۍ کې په چینایانو د ځانمرګي برید ورستو چین په دې چوري اندېښنې خودلې. د اکتوبر په 9مه د چین سفیر جیانګ زی ډونګ په اسلام آباد کې راجوړ یو سیمینار ته په وینا کې پاکستان کې د چینایي وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې څرګنده کړې وي. نوموړي ویلي پاکستان د چینایي وګړو ادارو او پروژې ساتنه پیاوړې کړي او هغه خلکو ته به سخت سزا ورکړي څوک چې د چینایي وګړو د خونړي بریدونو کې ککړ دي. د چین سفیر د بیان په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ بیا ویلي وو چین په پاکستان کې په سرمایه‌کاری او ترقیاتی کارونو کې مدد کوي. دلته د کارکونکو چینایانو وګړو حفاظت د پاکستان ذمہواری ده خو په ولسی کچا د چین لخوا د خپلو وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې د پاکستان او چین د سفارتي آدابو پر ضد دي. د کراچۍ د هوایي ډګر نه بهر په چینایانو شوي ځانمرګي برید نه علاوه د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې هم په چینایي وګړو دا ډول حملې شوي دي چې د زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبولی کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
اوریدونکو، په وروستیو کې د پاکستان په عدالتونو کې د آئینی جرګګیو یا بینچونو جوړولو موضوع ګرمه شوې. په سپریم کورټ کې 1 کسیزه بینچ جوړ شوی دی. دا جرګګۍ باید د هرې یوې صوبې په های کورټ کې هم جوړ شي. په دې لړ کې تر اوسه یوازې سند صوبې قرارداد منظور کړی او تمه ده چې پنجاب او بلوچستان صوبې به هم زر دا اقدام وکړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علي سیف رسنیو ته ویلي چې د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف په پېښور های کورټ کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کولو اراده نه لري. پر دې موضوع تفصیل د راشد خټک ناور.
د پاکستان په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پس د آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره په عدالتونو کې بیل بینچونه جوړیږي. په سپریم کورټ کې د هغه مقدمو د اوریدنې لپاره چې د آئین تشریح ته ضرورت لري یو 1 کسیزه بینچ له اوله جوړ شوی دی. د دغه بینچ مشري جسټس امین الدین خان کوي. خو په یو های کورټ کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هغه صوبې اسمبلی په دې حق له قرارداد منظور کړي. په څلور واړو صوبایي اسمبلیانو کې صرف د سند اسمبلی دغه قرارداد منظور کړی دی او په سند های کورټ کې به د 6 نومبر نه پس آئینی بینچونه جوړ شي چې د آئینی او سیاسي مقدمو اوریدنه وکړي. اټکل کېږي چې د پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلیانو به هم زر داسې قراردادونه منظور کړي. خو په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف ویلي دي چې په پېښور های کورټ کې د آئینی بین جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کولو او منظورولو اراده نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د تحریک انصاف یو مشر پرستر سیف رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ګوند د شپږشتم آئینی ترمیم مخالفت کړی وو او اوس په صوبایي اسمبلی کې د آئینی بین جوړولو لپاره د قرارداد منظوري هم امکان نه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې په پېښور های کورټ کې د آئینی بینچ نه جوړول به ډېرې قانوني او آئینی ستونزې جوړې نه کړي او پېښور های کورټ په هغه شان کار کوي لکه د دې آئینی ترمیم د منظورېدو نه وړاندې چې کولو.
پېښور مې های کورټ کا جو ہے وہ اگر کبھی گورنمنٹ ریزولوشن نہیں لے
د خیبر پختونخوا حکومت قرارداد منظور نه کړي نو په پېښور های کورټ کې آئینی بینچ نشي جوړېدای او د آئینی و ماده به عملی نشي او هر جج به آئینی درخواستونه اوري لکه په خوا چې د آئین د یو سل نه یمې مادې لاندې اوریدل. خو ماته داسې ښکاري چې په دې حق له بسوک د سپریم کورټ آئینی بینچ ته درخواست هم ورکړي او د سپریم کورټ په حکم به د مقدمې اوریدلو نه پس دغه بینچ جوړ شي. د آئین ځینې نور ماهران هم چې مشال رډیو په دې حق له وپوښتل په دې نظر و چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د آئینی بینچ جوړولو دپاره قرارداد نه وړاندې کولو سره کوم آئینی بحران رامنځته کېدو خطر نشته. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
که فرض کا یو پروینشل اسمبلی ریزولوشن پاس نکی نو ٹل دین ٹول ہائی کورٹ چکم دین دا کنسیڈرڈ کی گی اگے کہ بیا اختیار دی چیف جسٹس ہی بینچز جوڑول لکا سنگ چکم زڑا طریقے کارو کیسز لگی دل نو غی پا غی حساب بانی بکی بیا خا زکہ چ داغیر پارا لازمی دار چ پروینشل اسمبلی قرارداد پاس کی سنگ چ پسند اسمبلی کی سن کی دیو کل چ ٹل 20 نومبر پورے با ٹول سن ہائی کورٹ چکم دین دا کنسیڈرڈ کی گی کنسٹیٹیوشنل بینچ نو پا غی حساب با ٹل دین د پشاور ہائی کورٹ چکم ججز دی دا ٹول کنسیڈرڈ کی گی اس کنسٹیٹیوشنل بینچ
د نورو صوبو په های کورټس کې د آئینی بینچ جوړولو لپاره د هغه صوبې په اسمبلی کې قرارداد منظورول ضروری دي. خو په اسلام آباد های کورټ کې دغه بینچ جوړولو لپاره به قرارداد د قومي اسمبلی او سینیټ په مشترکه غونډه کې منظوریږي. د آئینی بینچ جوړېدو نه پس په نور ججان صرف د فوجداري او دیوانی مقدمو اورېدنه کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
اوریدونکو د پیښور او شاوخوا سیمو خلک له تیرو څو ورځو راهیسې له زیاتې لړې سر ټکوي. دوی وایي که یخوا یخنی ده نو بل خوا لړې د دوی ورځنی کارونه اغېزمن کړي دي. چارواکي هم مني چې په تیرو څو کلونو کې لړه سیوا شوې او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. دا چې د لړې یا سموګ لاملونه څه دي او خلک څنګه کولی شي د دې له خرابو اثراتو ځانونه وژغوري، دا به د وسیم سجاد په رپورټ کې واورو چې له پیښوره یې مونږ ته نیغ په نیغ را لیکلی.
په پېښور او شاوخوا ضلعو لکه مردان، صوابۍ او چارسده کې روانه اونۍ کې د سموګ چې پښتو کې ورته لړه وایي د هغې لړۍ خوره ده او د ایئر کوالټي انډیکس د شمیرو تر مخه تر دا د ما د سموګ چې کوم لیول دی هغه د 509 درجې نه چې دا هغې ته رسیدلی دی او د دغه اشارو تر مخه دغه هزارډس یا ډیر زیات خطرناک دی. دا وخت په صدر بازار کې ولاړ یم، په هوا کې د گاډو د سلینسرونو نه د وتلي لوګي د وجنه زه محسوسوم چې دلته د یو سوزیدون کې یا سسیز د سوزیدلو د لوګي بي دی او د دې سره سره د پټرولو بوی چې دی هغه هم سپېږمو باندې لګي او مرۍ او سترګې تر سرحده پورې ترخی ترخی کوي. د ډاکټرانو سره به هم خبرې کوو، د دې سره سره د یو څو کسانو سره خبرې کوو چې هغوی د څو ورځو راسي دلته دي چې دوی څه ګوري او څرنګه ګوري چې پېښور کې د دوی څه تاثرات دي، بیا ډاکټر څه وایي او بیا د خیبر پختونخوا د انوایرمنټل پروټیکشن چې کوم ایجنسی ده د هغې د کم غړي سره هم کوشش کوو چې خبرې وکړو.
نوم مې خیام دی، یم د لزاک روډ مامنزو. لړه خو چې کوم دی بیګا ډیره زیاته وه او کوټ سادر ماسک دغه شی مچول او نن تقریبا چې بیا زیاته ده. دلته کې خو د شپې چې مونږ کومه ډیپټي کوله نو دلته خو گزاره کېده، لکه کوټ موټ خو مچولې وو خو ځان ماسک مچولې سادر وو. خو چې اخوا کلي ته لاړم نو کلي کې دونه یخنی وه کنه، د دونه دونو چې ښکارېدم نه.
دا چې دون څه شی دی د خیبر پختونخوا د موسمي بدلون د محکمې مرستیال ډایرکټر افسر خان د ګل پورز میډیا ته ورکړل شوی خپل یو پیغام کې وایي،
اصل میں سموگ جو ہے کہ یہ کلائمیٹک ایشو ہے، دنیا موسمی مسئلہ دا کومه چې مونږ د تیرو لسیزو را هسی ګورو په دې کې لیدل کم شي. دا په بنیادی توګه د لوګي او لړې مکسچر دی. په لړه کې د اوبو ذریعې وي کومې چې د لوګو یا نور ګیسونو سره ریئکشن وکړي. دا ګیسونه د گاڑو نه، کارخانو نه او د روډونو د غاړو د ټوړو نه راځي او یو لړې جوړه کړي کوم ته چې مونږ دن یا سموګ وایو.
د تیپ وهان وای پاکستان کې د دن د رواني څپې له وجې خلک د یو شمېر ناروغیو سره هم مخ شوي دي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر ذبیح الله مومند د دن د وجې جوړېدونکي د صحت د ستونزو په اړه وایي.
د ټولو نه اول نمبر نقصان د سینې بیماریانې چې څومره دي، لکه د دمې بیماری، د سینې الرجي، د سینې نورې بیماریانې لکه سی او پی ډي، دي کې په دې مریضانو باندې ډېر بد اثر پرې باسي. څومره چې نورې بیماری نه دي، د سینې هنم نه هم وي، لکه شوګر، بلڈ پریشر، د زړه مسله، دې مریضانو ته نور هم نقصان رسوي. نو دې د وجه نه موږ وایو چې کم اهم کسان هغه د 50 کالو عمر نه زیات دي، یا کم ماشومان د 12 کالو نه کم دي، یا کم د حمل والا چې کم زنانه دي، دا درې چې کم قسم خلق دي زموږ نه معاشري، په دې باندې به د ټولو نه زیات اثر کوي سموک.
ډاکټر ذبیح الله وایي چې د دون په موسم کې د کور نه بغیر ضرورت وتلو نه ډډه وکړل شي او د ضرورت پر وخت وتلو دي د ماسک استعمال لازم کړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګ اوریدونکو اوس هم ورزو د پېښور سره نږدې یو کلی ته چرته چې د خلبې چلونکو سره خبرې کوو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی یو کلی ته ورغلی او هلته یې د یو تن سره خبرې کړې دي چې پر خلبه باندې ځمکه د کار لپاره تیاروي. په زیاترو سیمو کې اوریدونکو اوس دغه کار د ټیکټرو په ذریعه کېږي، خو په ځینو کلو کې لا هم دغه دود شته دی. نو شانواز ترکزی د یو تن سره خبرې کړې، راځي چې وایو.
وځه وځه مخامخ مخکې راځه ګول، بس کول بخ پلی مړه، بس ډاکټر نه دغلا څو کروندې هم خرازي.
ها نه ډاکټر د کول به کروندې کې څه فرق شي ته خرازي؟
ډاکټر کا پکې له زلمو ګرځي، شه زلمو ګرځي ګور دی ولاړې ته پټي وسره واشو پولیم شو پټي جوړم شي وسره.
نو لکه اوس ډاکټر چې په ګنټه کې یو کار کې کولبې سمره ټایم کوي.
ډاکټر چې ګنټه کې کولبې هم کوي، ګنټه یو نیمه کې کوي.
او خدای کولبې 100 روپۍ ګنټه د ډاکټر
د کولبې له ګنټه کار نه دی، د کولبې به جرب حسابي
300 روپۍ جرب درته
1000 روپۍ چې ولاړه کې 1000 روپۍ جرب دی.
او کدا ډاکټر کولې؟
او ډاکټر بیا ګنټه پیرا دي درې درې.
او د سمره وخت نه دا کروندې او د کولبې کې
والله کیږي، بس لس یو لس کاله به
مخکې رس کول
مخکې مې سکول ویل بیا هم پرې
او کروندر خپل لکه داسې بل چوي
د ملکانو پټې کرو
کری څه شي څه لکه ته ځمیدار پس شي څه شي کی
غنم کرو، جوار کرو، غنی کرو، بنده کرو.
اوس د قربه چې تر واستلې ده دا د خپل پټې غستلې کې دا په مزدوري باندې
دا په مزدوري راغلې دلته
دا به څومره پیسې درکې؟
بس دې به بدر بدر کو ده.
او دا راته وې چې اوس په دې کې تور لسه کریم کو صرف هواره ولکه
صرف هواره ولکو
رتا تر دا بل کس چې کوم لګې داسته.
ها تا متر وې
جوڑ سی خان دے کپڑے دی کنا
لوٹر خان سی کو اوارو ولے
اوارو دے سی کو لا کولبا بی سی کنا دی دا خر ازی دا
خا نو پدې کې د کرلی سړي
دی غنم دا خیر
او د دې سمره غنم پکې چولې سمره دی لکه تخم غنه او سمره د پکې یوریا او دغه چولې غتوره
دې کې به دوا بوجه تورا چولې دا او یو نیم مان مې پکې تخم ماشو
او د سره د ورل بیل راوړې
او
نو به هغه د تور سره ضرورت وو چې تا ورل ډیران راوړې
او کنه مونږ شي پټې زور کی ته
او نور دې پټې شته کم دا دی خالي
نه نه بلم شته
نو هغه هم په قلب کې کنه
اوا
کم کار
وزه مخامخ شه بیا وزه وزه راشه
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورې
مشال ریډیو ته وګورئ ورېدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي لړ خبرونه زموږ د همکار هارون باچان اور
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې په ترهګرۍ ضد محکمه سی ټی ډی کې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته د نوکریو نه ورکول کېدو پر مسله خبرې وشوې. د جمعیت العلماء اسلام فی عدنان خان اعتراض وکړل چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان د سی ټی ډی له نوکریو محرومه ساتل کېږي. د عدنان خان په خبره چې حکومت په ترهګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلي ضلعو لپاره 450 نوکرۍ اعلان کړي دي. په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل په سی ټی ډی کې د نو پوسټونو د نمونو له وجې کامیابو ځوانانو ته د نوکرۍ ورکولو چارې ځنډنې شوې دي. د راولپنډای پولیسو پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته یو شمېر هغه نور ثبوتونه او اسناد وړاندې کړل چې د 2023 کال د مې پر 9 د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د پوسټ پر مرکز جی ایچ کیو د برید له مقدمې سره اړه لري. پولیسو عدالت ته د واتیا شاهدانو د بیانونو ترڅنګ د جرم د صحنې نقشه هم وړاندې کړه. پر جی ایچ کیو د برید مقدمه د راولپنډای په آر اے بازار تھانه کې ثبت شوې چې په طریق انصاف له یو شمېر غړو سره سره د ګوند مخکخان راجا بشارت او خالد جدون هم تورن یاد شوي دي. پولیس او حکومت پر عمران خان تور لګوي چې خپل پلویانو ته د پوز د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج کولو ویلي خو د طریق انصاف غړي او مشران دا تور ردوي. د پاکستان مرکزی حکومت د 2015 کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړه. د مذهبي چارو وفاقي وزیر چودھری سالک حسین پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې راتلونکي کال به 1,09,210 پاکستانیان حج ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه د حج کوټه نیم په نیمه د حکومتي او شخصي شرکتونو ترمنځ ویشل شوې ده. د وزیر په وینا د حج درخواستونو جمع کول به د نومبر له 13 د ډسمبر تر 3 پورې دوام وکړي او قراندازي به د ډسمبر پر 6 وي. عرب او مسلمان مشرانو اسرائیل ته د وسلو پر صادراتو د بندیز غوښتنه کړې ده. دوی دا غوښتنه پرون په سعودي عرب کې په یو غونډه کې کړې چې هدف یې سیمهیزو جګړو ته وکتنه وه. اسوسییټډ پرس ایجنسی د غونډې په پای کې د خبرې شوې اعلامیې په حواله وایي د عرب لیگ او د اسلامي همکارۍ سازمان مشرانو له ټولو هیوادونو غوښتل چې اسرائیلو ته د وسلو پر ورکړې بندیز ولګوي.
لړن خبرو مو زموږ د همکار هارون باچان اورېده. اوس هم ورځي ویبلې موضوع ته د آذربایجان په پلازمینا باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 29 په نوم په دې کانفرنس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل د افغانستان له طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې او پلاوی هم بلل شوې. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادونو څخه دی د نورو لکبله اقلیم ته د اوختو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمکیږي چې دا ځل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې هم ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 29 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینا باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. او چا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتوني ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 29 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنی او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټواله لکبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله سو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسوممو دوړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمی سوي دي، حاصلات نه کیږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کښېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه سل میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو ورزو یو بل موضوع ته په خوست ولایت کې د داخلي بيزای شو کورنۍ وغړي له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې د دوی ته هم پاملرنه وشي. دوی زیاتوي کارونه ورته نه پیدا کیږي، اقتصادي کمزوري دي او د ژوند له ضروري اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيزای شوی له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرستي وکړي. یاد بيزای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشته دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوی ده. د یاد سیمه یو سیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته وویل
روش نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلی، نو په دې نه پیږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې ماړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شایدون دي، یا د کونډو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
اعتبار دی اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، بیا بیا پخوي مرسته لاول تر اخیره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 5 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرستې چې ماجې معمولي شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کی مکتب ته نزی دغه سی تعلیم دی دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي دلته مکتب ډېر پیس وړي 550 روپیه پیس وړي هغه اجزان دي اصل لري
بلور ته په خوځ کې د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بیزای شو یستونز پر ځای بولی وای چې د دوی اړتیاوی اړوندوی دارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړی دی د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وای
مو کوشش کوو چې مسات سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري کوم حد پر چې امکان وي کومه کنه وسره وشي او به تاسو باید وایم چې تل حلوا پروژه هم مو پلاس کې نه لرو نو کچیرته لاند وخت کې خاصتا د ژمي په رسیدو سره امکانات مو تر لاسه کړو مو کوشش کوو چې تر ډیره حد پورې د ضرورت دې پوره شي
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځای شوی کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي خو په لګ لکشمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو د خیبر ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکو وای چې په دې ورسته کې د باړې لسیند زیات او اسمکو ته وبن ورکول کیږي د سیمه اوسیدونکو وای چې په دغه سیمه کې د آب هوا بدلون او بارانونو کمیدو لوبج هم کروندې ته زیات زیان رسیدلی دي دوی زیاته کړي چې په باړې کې په خوا ډیر میوه او سبزیان کې دلی او ځنګلونه به هم زیات وو خو اوس په کې ډیر کمې راغلي کسه هم چارواکو د باړې د کروندګرو دستونزو پاړه سن دي وبېلی په دې اړه نور تفصيل د شانواز ترکسینا
د باړې وسیدونکو وای د غلطبای د باړې د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کاروندې کولې خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې زمکي شاړې شوي د باړې سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهيږي چې دغه اوبه نه یوازې باړې ته بلکې د پیښور باړې شیخان او نورو سیمو ته هم رسی ذاکر افریده د باړې تحصیل وسیدونکو دي هغه نن وختونه هم د سپیر بند په بهر وتلی رود باندې خپل زمکي خړوبوي
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی یو خو جوارو فصل دی غنم دی سره ور سره سبزیانې کرو عام چې کم مټر شول دا شانتي بل داسې دلته کې سره ذمہ‌دار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کم سبزی دا هغه کرو بل دلته کې مونږ سره منډه کس کې داسې ذمہ‌داران شته چې پاغه باندې دوی ټماټر کری ماټر په باندې کری د امرتو باغونه شته د نیمبیانو باغ شته سره ور سره د ملټي باغ شته د زګي همداز مکه وی دلته کې به خلکو غنی هم دی باندې کرل دی بیا د وخت وخت سره شکم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غنی وي د وخت سره شکم دی هغه ختم شولې
د خبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼه د 2021م او د 22م کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخه خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو زمکه 40,600 هکتاره دي دا داري د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,500,000 هکتار ازمکه لري چې پکې په 10,000 هکتار ازمکه فصلونه د 2000 نه زیات هکتار ازمکه باندې ځنګلونه او دا سیسمکه چې یو وار کړل شي د هغه شمیره شوخه 4,000 هکتار ده خیبر کې سپیربن هم په 1900 او شپېتم لسیزه کې جوړ شو چې په اویایم لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دوه سربزمکه زیاتې خړوبې دي دغه ازمکه چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي د باړې بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نمونه واخیستل
لکه شلوبر کوم لخپل ارسي سپا کوم لخپل سي کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا نو دلته دا لاندې ته پروتي دي نو دغه چې څومره ازمکه دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ازمکه دلته خو بس یوت یا جوار کیږي مخکې به ډوډه کې دا خو ډوډه حکومتي چې کم ده بند شوی دا غم دومره نشته دی کنه نور غنم کیږي بګي صرف اکاخل قوم کې او دا غشت لګو دا سپا قوم کې ریا چې کم ده دلته لګه خورشتا نور د شلوبار او داسې وزرا په اکاخل حکومت داسې زوینه شته چې ټوله شګل نه ځکه چې دا خو د غرو لمندو
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګیدلې تحصیل دی دغلته کاروبارونه هم زیات کیږي او د دغه بازار تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان ورسی د باړې اوبه خوږې دي نو تاوري او بل دا چې دغه خوږې اوبه په فولکلوري لوبه کې یادې شوی نو څه تاریخي دی ثاقب افریدي هم د باړې تحصیل د شلوبر وسیدونکو دی شاعر هم دی او د باړې تحصیل د بیا لابیلو میډیا چینل سره خبريال هم دی هغه مشال ریډیو ته وای
کم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو د پاره سکی نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل کې ډنڈونو مقام دی ډنڈونو ورته وای
ډنڈونو
ها دا غي چې کم مین سپیرډ ورته وای دا غي نه پپټه ول کې وبره زی دی زیتا او بیا دل کې دا وب په قدرتې توګه سره فلټر شي مطلب د یو دغه بلته بل نه بلته او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبوي
دا شنواري لونګ نه دا ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا بوي دي کې یو بل ټکم دي چې څوک وایي چې شنواري لونګ نه صحیح ده ځنې خلک وایي چې دا شنواري نه دي دا شړوهي لونګینه ده شړوهی دا وب که خیال وکړی دا وب د شړب आवाज نه ده دا ځین خلکو دا شړوه
ده بهر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونکه فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وی لکه مثال خبره زده لدر کوم د باجاوړ ګلونه لاړشه باجاوړ ده خزن خلکو چې بلځ په کې یادې لاړشه په خبر ته کمستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیر بنت په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پوری دي ورزي او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په منې هم ډیر مشهور دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوه بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا حکومت د احساس نوجوان په نامه سکیم لاندې قرضو ترلاسه کولو لپاره آنلاین پورټل پرانیست کړی ده د دې پورټل لارې باز وانان د وړوکي کاروبار لپاره آنلاین درخواستونه جمع کولی شي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د نومبر پر اتمه په دستور کې اړوندو ادارو ته هدایت ورکړل چې ځوانانو ته قرضې ورکولو بهیر آسان کړي خو ځینو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي که څه هم دا یو ښه اقدام دی خو حکومت باید د ځوانانو لپاره د روزګار زمینی برابرې کړي او د قرضو ورکولو بهیر هم شفاف او ساتي په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د خالدانی اسنور
د منصبی لاندې بعد رینا پنځه ځوانانو ډلې ته 500 لک روپو پوری قرضې ورکولې شي چې دوی په خپل کاروبارونه شروع کړي په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی مقصد ځوانانو ته د کلاس 4 نوکری ورکول نه بلکې دوی ته خپل کاروبار ورکول دي د مردان شاه فیصل چې د خپل ضرورتونو لپاره ونو کوي کوي مشال ریډیو سره خبرو کې او وی د وړوکو کاروبارونو د لپاره که څه هم دا یو ښه ګام دی ولې دي کې اکثره د پاټۍ سره تړلي کارکونانو ته ترجیح ورکول شي
چې کلم داسې سکیم راشي نو پاره کې دی خپل نیر زنډیر چې څومره وینو هغه رمخ کې کوي فار ایگزامپل کدا اوس کم سکیم دنو ما سره د پی ٹی آئی د سائڈ نه یا د دی چکم فوکل پرسنز دی علاقی فوکل پرسنز دی ریفرنس لیٹر شو یا د غی سفارش ما سره نه وی نو ما ته د نشي ملاوی دل دا یو بیڈ لگته زم د ملک چی کلوم سو یو سیاسی جماعت یو پیکج اعلان کی نو پاکی کی ابھی ٹولو نہ اول فوکس چینو دا غی خپل یوت یا دا غی خپل ممبرز وی
بلخوا د بردیر عباس سمان پدی اڑا اوی د پاکستان نه هغه ځوانان چې اعلی تعلیم یافته دي بهر هیوادونو ته روان دي چې دلته ورته خپل خو مستقبل په نظر ناراضي
هر چا سره ډیګری ور سره د ایم پی ایل د پی ایچ ڈی او ایون بی ایس خو آلموست د هر 90% جګه مده زموږ نوجوانانو سره سره ډیګری یعنی نو هغه لپاره لون چې کوم دی دا یو دومره هیلپ بونه کړی شي لکه څنګه چې هغه ته چې کوم دی په جاب باندې سټیبلیټی میلاویږي جابز لازمی دي زما په خیال سره هان روزګار هم ټیک دی خدا به یو شارټ ټرم ځکه مده دا به وکی دا هیلپ وکی او بل ارزګی کی او د هر چا سره دا موقع نه چې هغه ځکه مده ځان له روزګار خپل شروع کی ول ته ځکه مده نه چا سره دومره ائیډیا زین پاس ټیپ نه ځکه مده ځان له روزګار شروع کی
د کال 2023م د پاکستان اکنامیک سروې تر مخه د هیواد کې تقریبا 15 سلويخ لک خلک بی روزګار دي چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي د سروې تر مخه بی روزګار کسانو کې 14.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 15 نه 40 کالو په منځ کې دي شنونکو او خبريال محمد فهیم وای دا یو ښه منصوبه ده چې بغیر د سود نه با قرضی ورکولې شي او اول شل میاشت کې با چانه هم قسطونه نشي اخیستلې. دی وايي دې سره با ډیر ځوانان د ګټو کولو جوګه شي.
دا منصوبه ډیر وخت پورې کتابونو پورې محدود وه، خو صوبایي حکومت پای باندې عمل درآمد کوي. تمه لرو چې دینه به دا فائدہ هم ملو شي چې زموږ زلمی کل پخپله هم نوکری پرېږدي او کاروبار طرف ته راشي او ځان سره نور کسان هم کاروبار طرف ته راولي. ولې چې خاندان کې یو کس کله نوی کاروبار شروع کوي، دا غنه بیا لس یا شل نور کسان هم تاثر اخلي او هغه هم بیا کاروبار طرف ته راځي.
د پیښور پوهنتون معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي کس هم دا یو ښه منصوبه ده، ولې لدی مخکې هم مرکزی او صوبائی حکومتونو لخوا مختلف قسمه منصوبی شروع کړی شوی وي، خو د هغې سګټوري نتیجې مخته نه دی راغلي. ډاکټر زلاکت خان زیاته کړی ده
هغه پیسې اخستې شوي خو دې بانی باندې دي چې مونږ به خپل کاروبار شروع کړو، د هغو خو هغه پیسې بیا په ان پروډکټیو چینلس کې د هغې استعمال شوی دی او هغه ډیزایر ریزلټس چې کوم دي مونږ ته نه دي ملو شوي. نو زه دلته دا ریکوست کوم هغه ادارو ته چې کوم دا پیسې ورکړي چې د دې یو پراپر مانیټرینګ سیستم چې کوم دی هغه ډیولپ کړي او هغه وګوري چې یاره کومو نوجوانانو دا پیسې اغشتې دي، هغه واقعي په دې باندې کاروبار شروع کړی دی، کاروبار کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا قرضي با صرف او صرف د میرټ په بنیاد ورکول شي چې حقدار خلک ته ګټه ترلاسه کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
اوریدونکو په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو سو کلونو راهیسې د بجلی له کمی سره مخامخ دی، د هغه هیواد اوسیدونکو د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره لمریزې انرژي کارولو ته مخه کړې ده. اوس مهال پاکستان له چین څخه په لویه پیمانه د لمریزې بجلی شیشې یا سولر پینل راوړي. ډیر خلک د بجلی د کمی او د هغې زیاتو بلونو دې ته اړ کړي دي چې د خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو پر چتونو همدا شیشې ولګوي او انرژي تری تر لاسه کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار داوود خټک ناور.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو.
د میاشتې کم سه کم 5000 6000 روپے ولا ما پیسې بیل لاټل. په 5000 روپے شیشه دا په 2000 روپے چې کم نه را پکی شو
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
هر سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سسٹم تا اور وس خبر ہے چچا وسو شو لکه زما پخپل دا دویم انسٹالیشن دے ڈے نائٹ بجلی دا ماتا دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راتا غوس چ بیا سوخ پس 10000 تلڑ 15 تا اوس 22000 پوری ما ورکاو.
د سوابې زلې د شوی اڑی اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګ ولتا مخه کړی دا
اوس کال فروز کال د سولر د غډیر زیات شری دو بجلی پاکستان کړی رغران دا او دوی خبر ته چشتم نه لو شډینګ زیات خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلون دی دغه دی کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د خ کاروبار تم پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 3 لک روپے بل کم شو، په دې معنی زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله. چې کله سیلې راځي زمونږه لنه یو الله خبر دی دا پارچ کم دی زمونږه سو انشورنس هغه نشتا.
اجازه بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې ټیکسونه ور اچول شوی دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3300 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 13 نیم کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده. ریټ تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ په بجلی په بل کې راځي. منیر کیم کارخانه ولاړې دي، سواد کیم ولاړې دي، په جهانگیری کیم ډېرې کارخانه ودرې دي. ما دا سولر سیستم کړې نو په دې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاوي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالر سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حد هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي. او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمېدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشی قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشی قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی، او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
اوریدونکو، ورزو یوې بلې موضوع ته. په اسلام آباد کې کلنۍ لوک میله لا هم دوام لري. په دغه میله کې په لاس جوړ شوي توکي، دودیز خواړه، موسیقي او د نورو هنرونو سټالونه هم لګېدلي دي. تفصیل یې د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
دا د اسلام آباد په لوک میله کې د خیبر پختونخوا پویلین دی چې د موسیقۍ محفل پکې دوام لري. دا کلنۍ لسورزنۍ میله په 8 نومبر د شکرپنې په سیمه کې په لوک ورسا کې پیل شوه. هڅه خدا میله هر کال کیږي، خو دا کال یې ځنګړنه ده چې د لوک ورسا 50 کلنۍ کلیزې سره هم سمون خوري. د میلې پرنسته د کلتور وفاقي سیکرټري حسن اجمل جامع وکړه. د نورو هیوادونو د سفارتکارانو نه علاوه وړپوړو چرواکو، د سلور وړو صوبو نمائندګانو، هنرمندانو او پزرګونو خلکو په میله کې ګډون وکړو. میله به تر 19 نومبر دوام لري. په دې کې د ملک د هرې صوبې د خپلو هنرونو، د لاس جوړ شوو توکو او روایتي خوړو سټالونه لګېدلي دي چې سلګونه خلک یې هر ورځ نندارې ته او د سودا اخیستلو لپاره راځي. په خیبر پختونخوا د چرسدې ضلع نه راغلي نامدار خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د خپلو ملګرو سره د میلې ته هر کال راځي او د ملک د بېلابېلو سیمو د موسیقۍ، شاعرۍ او د نڅا ننداره کوي او روایتي توکي هم اخلي.
پشاور دا کم سٹال چ لگے دلے ڈیرا مدے اکڑا دلتا منگ ڈیر کھلے کباب ڈیر زبردست تیار کڑیو کباب ڈیر مدے دارو نورم ڈیر انجوائے مکو دارے زمنگا یوش پم دلتا اکڑا دا دوے مروز شرالو کھڈیر خون دیو کو تزاما ڈیر زبردستی زکا چے ڈیر لے خلق راغلی دی او دا گے ڈیر کھلے سسٹم دے دا ریفریشمنٹ دا بارا بہترین میلا دا دے نوے کل تدا دا غری چے کمر یا دے چھٹیر و دی یا دا گئی یور وځل او خپل پکار دی نو ډېر انجوای وکړ.
د رخصتوی په ورځو کې ملي ته درتلونکو خلکو شمیر تر نورو ورځو زیات وی. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور سلاکار چنزیب هم ملي ته راغلی او د خیبر پختونخوا د سړونو د ملکانو سره خبرې وکړې او د انتظاماتو په اړه ترې پوښتنې وکړې. د منصری شیرین خان هم په میله کې سټال لګولی دی او شالونه خرڅوي. هغه مشال رډیو ته وویل چې ملي ته راتلونکي خلک د دوی شالونه اخلي ځکه چې دا په لاس جوړ شوی دي او خلک یې خوښوي.
زمون سره ټوټل هینډ میډ شالونه دي او ایمبرایډرډ هم او د خړی والا هم دا چې دي. زمون سره ټول د خړی شالونه دي او د لایټ ویټ او ګرم وی ډیر زیات او ګول ده او ډیر ښه کوالټی ده او دلته ډیر خلک خوښي په اسلام آباد کې او ښه ریسپانس ده په دلته بلاک ورسه کې. ډیر زیات خلک راځي دلته او ډیر رش ده او دلته مختلف سټالونه دي لکه فوډ شتا ټریډیشنل فوډز دي او ټریډیشنل میوزیک.
د ملي طبیعت د کلتور او ملي میراث وزارت د سلګرۍ او نورو اړوندو وزارتونو په مرسته کړې ده. په میله کې د صفایي امنیت او نورو انتظامی چارو لپاره ډېر خلک هم ګبارل شوي دي. زیاتره پکې زده کوونکي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.